د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موسی احمد شیبر په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف او نور همکاران هرکلی کوو. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې افغان ولسمشر د ولسي جرګې کاري موده د انتخاباتو تر ترسره کېدو کولو تمدید کړه، خو یو شمېر دا پریکړه سمه نه ګڼي. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د انتخاباتو تر نتیجې پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خبرداري ورکړی چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست به محاصره کړي. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تروریست ته پیسې ورکړې په اوو کاله بند محکوم شو. پسر کې د افغانستان مهم خبرونه. د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي وی پاڼه خبر شو، ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. په دغه بیان کې راغلی چې حکومت تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه په ډاګه کوي. که څه هم د ولسی جرګې د کار د تمدید لامل د قانون جوړونکو بنسټ په توګه د دې جرګې د موجودیت ضرورت بلل شوی، خو حقوق پوهان بیا دا کار له قانون سره په ټکر کې بولي. تمه ده ولسی جرګه نن په عمومي غونډه کې د خپلې کاري دورې د تمدید په اړه ځانګړی بحث ولري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خبرداري ورکړ که ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. عبدالظاهر قدیر نن په ولسی جرګه کې عمومي غونډې ته وویل چې له شاوخوا لس ورځو د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې برېښنا نشته چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلي قدیر وویل که ژر تر ژره دغه ولایتونو ته برېښنا ورنه رسیږي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکوي. په ننګرهار کې پرون هم د برېښنا د نشتوالي په سبب مظاهره وشوه چې چارواکو ویلي دا ستونزه زبا ډیر ژر هواروي. په بل خبر کې ورته د ننګرهار په مهمندري ولسوالۍ کې اته وسلوال په یوه هوایي حمله کې وژل شوې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تیر ورځ د مهمندري په اړوند سیمې نه وشته می ویلې کې په دوه سره چوډولو مترو کې د یوې هوایي حمله هدف ګرځېدلې. د مشرقي وال په خبر له وژل شوې کسانو سره وسلې او جنگي مهمات هم له منځه تللې دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. او د فراه ولایت چارواکي وایي د لویو لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس له دندو ګوښه کړي دي. د فراه امنیت قومندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې فراه رود د لویو لارې شلتنه امنیتي پولیس له بارونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو په اخیستو کې د لاسلرلو په تور له کار لیر شوې دي. ښاغلي سمدیار زیاته کړه چې دا کسان پوځي څارنوالۍ ته هم معرفي شوي. د فراه ولایت ادارې دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د فراه او فراه رود د لویو لارې په اوږدو کې له خلکو او موټرو چلوونکو سره د لویو لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شول. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته مهیروي. بیا هم خرغلی، د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 15000 تروریستي حمله شوې چې زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړي. دا حمله د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبي اسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې دي. د 2014 میلادي کال په سلو کې نږدې اتیا حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق او سونورو هیوادونو کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکي تینا کایدنوف د دې راپور په اړه داسې وویل:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership,
د القاعده شبکې مشرانو ته له سخت زیان اوښتو سره سره د سمې حکومتولۍ کمزورتیا او پاتې راتلل لا هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپېریال په رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، لیبیا، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې همداراز د 2014 میلادي کال او 2014 میلادي کال په ترڅ کې د انسان تښتونې پېښې په ټوله نړۍ کې نږدې درې چنده زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کولو د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ښار په یو پخوانی معمور چې یو تروریست ته پیسې ورکړې وې په اوو کاله باندې محکوم شو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تروریست سره یې مرسته کړې چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شول. امریکې څارنوالو وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې 2450 ډالره ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته جلال میرمنې سره مالي مرستې کړې او هغې ته یې سلام مشوره ورکړې وه. تېر ورځ د محاکمې پر مهال په خپله ریاض خان څه ونه ویل. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړې ده. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزبالله ډلې سره، په سوریه کې د بشار اسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې همداراز ویل شوي چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولی دي هغه نه دي محاکمه کړي او له دې څخه ډډه کړې چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د هغه یویشت کلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل شو چې د جنوبي کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن شوی. دیلان روف چې له نیول کېدو راهیسې په زندان کې دی د یو ویډیویي تماس په وسیله په محکمه کې څرګند شو. روف د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات یې ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړي په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړیو په مستقیم ډول سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو متضررینو وویل چې نوموړي ته به عفو وکړي. امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کړې کې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول شي. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 15,000 ډیپلوماتیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. دې سایټ په 2010 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، شاوخوا 16,000 اسناد په عربي ژبه وو لا مخکې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دې دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویان کریستن هرفنسن ویل دی ډاډه دی چې دا اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنګټن کې د سعودي عاید سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه. د ولسمشر د ولسی جرګې د کار د دوام د پریکړې په اړه د دې جرګې مخکښ غړی شکریا بارکزی وایي،
تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نه شي دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي،
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د خبرونه په دوام مو همدغه د ولسی جرګې د کار د تمدید موضوع د اساسي قانون د څار له کمیټې سره هم شریکه کړي. د ننګرهار والی له ازادي رډو سره په دغه ولایت کې د طالبانو او داعش د جګړې په اړه شخېدلې.
یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنګ دي.
په هلمند کې بیا طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړې دي. د هلمند د جګړو تازه حال درکو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
که خلک غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو غذایي مواد دې په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري.
د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یوې نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه.
ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام د قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي دي چې دا پریکړې د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د درې ګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بېلابېل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیایم ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته یې د خلکو رای او انتخابات ورکوي. زه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسي. تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نه شي، نوی استازی را نه شي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیایمې مادې له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یوه سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، همدا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بېلابېلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسي جرګې ده. دوم بند چې وایي بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بناهند حقوقی لارینه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط چه دید ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوق مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم همدا د ولسی جرګې د کار د تمدید مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
افغانستان ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ولسی جرګې د کار دوام او د ولسمشر بیړنۍ پریکړې. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ اصل یوازې د شعار په بڼه پاتې شوی او هغو کسانو تل قانون تر پښو لاندې کړی چې د دیموکراسۍ چیغې وهي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه غیر قانوني ده او زیاته کړې ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالف دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر د پریکړې په وړاندې یو طرحه هم جوړه کړې او ممکن ډېر ژر په جرګه کې اعلان شي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې سرمقالې کې لیکلي چې له دې وروسته به ولسي جرګه د لویو پرېکړو واک ونه لري او حکومت به هم خپل ساري کارونه کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسي جرګې د غړو هره پرېکړه له دې وروسته مشروعیت نه لري او د وکیلانو شنه کارتونه هم د سرو په ډله کې حسابېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې کار ځکه تمدید شو چې اوسنی مصلحتي حکومت پر ځینو انتخاباتي مسایلو اختلافات لري او تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کار هم نه دی پیل کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د ولسي جرګې ستونزه او د قانون حاکمیت. لیکوال ویلي چې د سترې محکمې دا پریکړه قانوني نه ده چې د ولسي جرګې کاري موده یې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وغځوله. د مطلب لیکوال ویلي په دې برخه کې د اساسي قانون ماده هم ګونګه ده، هغه دا چې ویل شوي چې د سرطان په لومړۍ نیټه باید ولسي جرګه منحل شي، خو دا نه دي ذکر شوي چې د دې کار عواقب به څه وي او څوک به د حکومت پر کړنو څارنه کوي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د سیستم د اصلاح لپاره یوه طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې په دې طرحه کې په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انتخاباتو اصلاح ته پلانونه ترتیب شوي او د رای ورکوونکو د لست په موجودیت هم ټینګار شوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دا طرحه په 500 پاڼو کې جوړه شوې او د انتخاباتو کمیسیون درې میاشتې کار پرې کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
په دې وروستیو کې د ننګرهار پر لرو پرتو سیمو کې د حکومت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتو زور اخیستی دی. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواري د همدغو جګړو او للویې سره د ننګرهار د امنیت په اړه د دغه ولایت له نوي والي سلیم خان کندوزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په ننګرهار کې د امنیت د ښه کېدو لپاره څه پروګرام لري. سلیم خان کندوزي په ځواب کې وویل
دې لپاره چې خلکو ته یو ډاډمن امنیت باید آماده کو او د خلکو تشویشونه په دې ساحه کې رفع کو، نو یو سلسله اقدامات هم وکړل. تاسو جریان کې بیاستې چې یو تشویش د خلکو په داخل د ښار کې د جلال آباد په ښار کې د ځینې موضوعات وو چې د خدای فضل تاسو معلومات وي چې دا شیانو مخنیوي شوی دی چې یا زور واکان راوځي یا هغه څوک چې غیر مسؤول وسلوال دی راوځي او خلک په تکلیف کې.
خو د امنیت مسله کې که څه هم تاسو ویل رښتیا هم د ننګرهار د جلال آباد ښار کې خلک د امنیتي پوستو یا دغه چک پوینټونه خوښ دي چې دا زیات فعال شوي دي، خو یوه مسله چې ده په دې وروستیو کې د سپین غره لمنه کې چې کومې ولسوالۍ پرتې دي یا د ډیورنډ کرښې په غاړه کې کومې ولسوالۍ، دلته دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په دوامداره ډول داسې جنګونه ترسره شو چې یوه ډله چې دلته ځان ته داعش نومې ورکړی دی دا حاکمه شول، د اماراتو ډلې بیخي دغه ولسوالیو نه د هغوی هغه فعالیت یې ورختم کړ. خلکو سره اندېښنه همدغه پیدا شوې ده چې دغه وسلوال ډله ډېره تیزه روانه ده او همدغه ده چې په سلګونو کورنۍ ښار ته راکړه شولې. دغه مسله هم تاسو ته رسېدلې ده، ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډله کې څوک دي؟ داخلي دي، بهرني وسلوال والدی کوم ډله ده؟
د ډیورنډ کرخې په نږدې ساحو کې د ډیر وخت مخکې به دغلته یو سلسله غیر مسؤول او یا طالبان به و چې دا غوښتن موجود و. بیا په دې اخیره کې یو ډله بله چې دواړه سره یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي. نو منګه په زیات دی چې دا خپل منځ سره په جنگ دي، منګه دا ځان د پاره یو ښه دغه ګڼو چې پرې د دشمن دواړه په خپل منځ سره په جنگ دي او زمونږ د پاره دا یو خو یو 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 خو دغه د خپل منځ سره جنگي په زیات چې منګه ور سره و جنگي و.
ولی سب کوم معلومات موږ تر رسیدلی په هغه سیمه کې چې دغه دواړه وسلوالو ډلو ترمنځ جنگونه روان دي، په معرف باندې هم منفي اغیز غورځولی دی ځکه د جنگ د ویر نه خلک خپل ماشومان ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي او تلاشي. همدارنګ ډېر خلک مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او په دې سړل مر او ګرمۍ کې ښار ته راکډه شي.
یو سلسله خلک یو تشویش راغستی او هغه د خپل کورونه راوتلي، خو هغه مشکل اوس حل دی. زمونږ عملاً په ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، هغه غټ دغه تشویش موږ نه لرو. دویم کدی خپل منځ کوم جنگیږي دی وغه ساحه نه زیاته شوه. کوم ځکه چې په خوا به یو غلچکی په شکل باندې طالب وسیدو چې د شپې وراوتو هماغه ساحه کې دی یو بل سره په جنگ دی د سند شوی چې د وی ډلې یا ساحه ځتنی ولې دا بیا بلې نه مکتبونه بند شوی دی نو عمومي جاده بند شوی دی نه سرکونه بند شوی دی نو ولسوالۍ کې تعدید لاندې دي دغه څه کوم مشکل هم د منګنې نو
د ننګرهار نوې والی سلیم خان کندوزی
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شب او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د روان میلادي کال لپاره تر اوسه افغان پوجانو ته د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات مرشوب لا وشته ده اخو دفاع وزارت دا تاییدوي چې د سشکل تر نیمایي پورې د تیر کال د همدې مودې په تناسب مرجوب له زیاته شوې ده خو په ورته وخت کې دفاع وزارت دا خبره هم کوي چې طالبانو ته بیا خورا ډېر درانه تلفات اوښتي دي صفي الله سنګزی له کابل راپور لري
سږ کال افغان پوځیانو سخت شپې سبا کړي د کال لومړۍ شپږ میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دغو پوځیانو ته اوښتي مرګژوب له 15% زیاته شوې ده ازادي راډیو ته د لیږل شوي معلوماتو له مخې د مرګژوب له د لوړېدو په دې فیصدۍ کې او یا په سلو کې افغان پوځیان د لوجستیکي او جنګي موادو د اکمال په وخت د وسلوالو د کمین او د سړک غاړې په ماین چاودنو کې زیانمن شوي دي پاتې 15% کې پوځیان د وسلوالو لخوا په مخامخ جګړو او د پوستو په نیول کېدو کې وژل شوي او ټپیان دي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د پوځیانو مرګژوبله زیاته ده خو وسلوالو مخالفینو ته هم د دوی په نسبت څو واره زیاته مرګژوبله اړول شوې ده د دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دښمن په شمال جنوب شرق او غرب کې زیاتې حملې وکړې او متاسفانه د تیر کال په نسبت موسږ کال ډېره مرګژوبله درلوده خو د تیر کال لاسته راوړنې مو هم حس کړې په ټولو سیمو کې له دښمن سره جګړه ځانته کامیابۍ هم لري د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډېری افغان سرتیرو ته په بدخشان کندوز غزنی غور او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ډله ییزو او چریکي حملو او کمینونو په پایله کې مرګژوبله اوښتې ده په بدخشان کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو په حمله کې 40 سرتیري وژل شول او 100 نور یې یرغمل ونیول شول په روزګان کې د پولیسو 12 پوستې وسلوالو ته په لاس ورغلي چې پکې 19 تنه مړه او ټپیان شول په غزنی کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شول او همدارنګه په کندوز کې په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو مخالفینو جګړه وکړه چې 40 سرتیري پکې وژل شول اخو ځینې انتقادونه کوي چې د افغان پوځیانو پر وخت نه اکمال او په امنیتي ارګانونو کې فساد او ناسم مدیریت د افغان پوځیانو د مرګژوبلې په زیاتېدو کې رول لرلی دی افغان پوځیان بیا له ټولو ستونزو سره سره د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دي او د سختو شپو ورځو ځینې حقایق هم برسیره کوي اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان دا ټول مسایل دردونکي بولي پوځي کارپو جنرال باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څونه چې ژر امکان لري د افغانستان منازعه باید د تفاهم د لارې څخه حل شي کنه جګړه جګړه ده او دا به دوام لري افغانستان کې هم د امنیتي ارګانونو په کادرونو او ارکانو کې باید اساسی تغییر راسی چو داسی ظرفیتونو په کار واچول سی چې هغوی د رهبریت او یا د سوق او ادارې توانمندي کافی ولري
افغان پوځیان د یو داسې هیواد د دفاع او امنیت ساتلو مسؤلیت په غاړه لري چې وسلوال مخالفین په آرامه نه پرېږدي او تل خپلې حملې کوي افغان حکومت په وار وار دا ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ټولو کارونو ورته لومړیتوب لري خو له دې سره سره هم په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ روانې دي
د افغانستان دفاع وزارت د منی چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي خو د امنیتي چارواکو په وینا د مخالفو وسلوالو تلفات بیا څو برابره زیات دي د جګړو له ډګره نه وځو د هلمند په شمالي ولسوالیو کې سختې جګړې لږ ورو شوې دي خو طالبانو لا هم یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وې له لاسه نه دي ورکړي د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو د کجکي بند له طالبانو ساتلی دی او د موساکلا ولسوالۍ له سقوطه ژغورلې ده د دې ولسوالۍ بازار ته تیره اونۍ دولت مخالفه وسلوال ننوتي و له هلمنده د هلمند او روسیو جګړو حال الیاس دی راکوي
د هلمند په کجکي او موساکلا ولسوالۍ کې وروسته له څو ورځو خونړیو جنګونو هغه سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وې د کجکی اوسیدونکو وای وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ بردون ته دوام ورکوي خو جګړې هغه سختې نه دي چې 15 ورځې وړاندې وي کجکی ولسوالۍ ته غزیدل لار چې د سنگین د سروانکلا له سیمې تیریږي د روانې میاشتې د پیل تر اوسه په مکمل ډول د وسلوالو پولکه کې ده او هیڅ ډول وسایل پرې تګ راتګ نشي کولای د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست حاجی نیک محمد وای
دمبر لدی تر خشتوان پورې د ګرما ودی خو کمنه په سړک باندې امنی چې پوسټه د پیلن د فارستا او د ولسوالۍ پوسټه محمد ستا صاحب ومنه هغه شپه پر ولسوالۍ باندې زور ووه انده خونه وکړل او عمله وکړل ځکه په شا وټنبه ولسکوله
کجکی ولسوالۍ د مساکله سنگین او ګرشک ولسوالۍ سره د ګډې پولې په شمول د کندهار د غورک د ولسوالۍ سره هم ګډې پولې لري چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومی ازادي راډیو ته وویل اوس د کجکی بند او فابریکه له خطره وتلې ده او هغه واضح هم رد کړی چې طالبان د تنګې سیمې ته نږدې سوي دي. د ملي اردو د 215 ایوان کل اردو اړوند د دوهمې لیوا قمندان عبدالودود نجربي چې د کجکی او سنګین عملیات او امنیت په غاړه لري وایي وسلوال هر ورځ خپل لیکو ته د نورو ولایتونو کسان راولي او د دوی په ضد جنګوي. په مساکله کې چې د نوزاد او سنګین ولسوالۍ سره ګډ پر لري دمګړی امنیتي حالت ښه دی خو خلک وایي دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تر ودانیو پورې محدود دی. دوه شپې وړاندې وسلوال طالبان وتوانېدل چې د ولسوالۍ په بازار کې د کلینیک په ودانۍ ان ځینې دقیقې سرچینې وایي چې د امنیه قمندانۍ په ودانۍ ننوځي او هلته د پولیسو سره سخته جګړه وسوه چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات واوښتل. په مساکله کې د پولیسو یو سرتیری چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وضعیت خراب دی. په مساکله کې تېره اونۍ د پولیسو په یو ماموریت په برید کې اوولس پولیس ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په هغه برید کې د لسو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی و خو د دې څلورو شمالي ولسوالیو مساکله سنګین نوزاد او کجکي اوسېدونکي وایي دولتي حاکمیت یوازې په نظامي پوستو او د ولسوالۍ او قمندانۍ په دوو تعمیرونو پورې محدود دی. د هلمند والیبان د عمر ځواک وایي اوس په شمالي ولسوالیو کې جنګ نست او امنیتي ځواکونه پر پراخ تصفیوي عملیاتو کار کوي او ډېر ژر به د کجکي او مساکله هغه سیمې بیرته ونیسي چې د لاسه وتلې دي. ځواک وویل په کجکي کې مو د لاسه وتلې سیمې اکثره نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې لنډو ورځو کې طالبانو ته د لسګونو کسانو په شاوخوا کې درانه تلفات اړولې دي.
جدی اقدامات نیول شوي دي هم په هغه کې مساکله کې او هم په کجکي کې او هغه ځایونه چې مخکې وسلوالو مخالفینو نیولي وو اوس بیا افغان امنیتي ځواکونه تر ولکې لاندې دي.
ځواکول د دې ډلیزو بریدونو تر شا د نشي توکو د مافیا او نورو استخباراتي ډلو لاسته چې په ښکاره د چانو میاد نه کړي. د هلمند په کجکي او مساکله ولسوالۍ کې په داسې حال کې جنګونه زور اخیستی دي چې په دې وروستیو کې د کجکي په زمینداور کې د داعش د وسلوالې ډلې د راپورته کېدو خبرې هم تودې وي. څه موده وړاندې د ملي اردو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش او طالبانو په ګډه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې د درنو تلفاتو په صورت کې بیرته په شا تللي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د میدی د ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکوي. خو د خبر په برخه کې یو جالب خبر دا لرو چې څو ورځې وړاندې د کورجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل راغلی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې مات کړي دي. د ژوبڼ څاروي د ښار لارو کوڅو ته وتلي دي. په دې اړه به تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو ته درکو. خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته رارسید او بخښي اوس به راشو ستاسو رارسیدلو سیمې سونه ته چې ازادي راډیو ته مو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راسته ولیدي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ لیکي زما په نظر د ولسی جرګې د کار د مودې غزول غیر قانوني دي. عبدالرحمن بیا له اورزګان لیکلي دي چې د ولسی جرګې د کار د مودې تمدید په دې شرط قانوني دی چې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. فدا محمد له کندهار لیکي د شیړې ولسوالۍ د نور احمد په کلي کې د نجونو مکتب نه لرو. قاری هستی خان له هلمند لیکي که چیرته حکومت او طالبان پروژې کې اوربند و نه کړي نو لښت تر لشه لشکیل خو غواړو چې د ولسی خلکو خیال وساتي. محمد عارف وفا لیکي په لشکرګاه کې له روژې سره د خوراکي موادو بې زیات شي بده حکومت باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حیات الله وحدت لغزنی لیکلی دی دولسی جرگی پریکړه باید لدی هیڅ غیر قانونی وي ځکه له قانون سره سم دوی نور وکیلان ندی. رحمت الله محمدی لیکلی دی په کندهار کې برق نشته خو د برېښنا شرکت د بلونو پیسې له خلکو غواړي کنه د برق مزه قطه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله څخه خاور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر خبرداري ورکړ که ختیځو ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. د ننګرهار په محمد درې ولسوالۍ کې اته وسلوال په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي د لویو لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس له دندو ګوښه کړي. د یو نوي راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 33,000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره چې تېر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماتیکو اسنادو تر خپرېدو د کار په حال کې دی.
داسې راپورونه خپره شوي چې په عراق کې حکومت پلوه ملیشه ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان استخداموي. د ازادي راډیو د عراق څانګې په یو شمېر ښارونو کې له هغو ماشومانو سره خبرې کړي چې دغو دندو ته ګمارل شوي وو. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنګي ماموریتونو ته استوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. دی په عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی. د دغه قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده. نو دا حیرانوونکی نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي، خو دردونکی دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی. د دورور احمد ازادي راډیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګري او د لوبو سامان پریشي او د داعش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د ښوونځي او جګړې وخت یې سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زما ترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه ښوونځي ته وړو او له ښوونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډېر داسې راپورونه خپره سوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یوه بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامېږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګېږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کاله کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام سي او یا هم په عملي ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل سي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل سوي چې داسې ښکاري چې د حاتم په څیر 10 کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع سوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو ښودلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر 10 کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو، شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدي په دفاعي ډلو کې سته او د کوردي پیشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوه او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقي خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیلې له ماشومانو سره مرکې کړي دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډېره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی ادعا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب سوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیری پرې وسي او یا وتښتول سي. هشتل شعبي ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني تر فتوا وروسته جوړه سوه، ادعا کوي چې تر 30,000 ډېر داوطلب کسان یې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډېری کسان له هشتل شعبي څخه له دې کبله بېرته وتلي دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کېږي. دوی زیاتوي ښایي ماشومان تر لویانو ډېر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګېږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی هم په دې وروستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارولو انتقاد کړی و. خو د حکومت پلو ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې سیل راغی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې چپه کړل. د سیل له امله د ژوبڼ دروازې د ټولو څارویو پر مخ پرانیستل شوې او ګڼ حیوانات د ښار لارو کوڅو ته راووتل. د تبلیسی د ښاروالۍ ماموران څو ورځې په لارو کوڅو کې د وحشي یژانو، تمساګانو او نورو وحشي څارویو په راغونډولو لګیا وو. دې پیښې د ژوبڼ کارکوونکو ته خواشینونکې پایلې درلودې. په سیل کې 19 تنه مړه شول چې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکې ګولیکو چیتاد جی هم پکې وه. د دې مېرمنې د فعالیتونو په اړه فرشته جلالزوی راپور لري.
ګولیکو چیتاد شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بالاخره د څارویو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د مې په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج سي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته بیرته د تبلیسی په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی وه. او د جون په 14 چې پر ژوبڼ سیل راغی، په سیل کې مړه سوه. د تبلیسی ژوبڼ کې ګولیکو چیتاجی همکارانو پرون او وړمه ورځ د هغې د خدمت د ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو.
د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلشه آزادی راډیو ته د ګولیکو چیتاجی په اړه وایي.
ژوبڼ د هغې کور و. دا ژوبڼ د هغې لپاره یوه نړۍ وه. دا ځای د هغې لپاره هر شی و. دې له څارویو سره یوه خاصه رابطه درلوده او ډېر څاروي په خپله پاللي او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یوه غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوې ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسی ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولیکو چیتاجی له څارویو سره ډېره مینه درلوده او تر 40 کاله زیات وخت یې د تبلیسی د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پیښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکي ورباندې خپه دي، دا دی چې د سیل له امله د ګولیکو چیتاجی خاوند ملخات چیتاجی هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې 6 کاله د تبلیسی په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه موده مخکې د تبلیسی په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولیکو چیتاجی له ماشومتوبه له خپل کورني سپي کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14 د تبلیسی پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
د
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
او اوس هم روختا در ژوند شتمنی پروگرام ناجه صافی وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خره غلیز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میدی زخم د میدی درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر سه معلومات درکړي. زمنګ ډیری هوادوال د میدی ل ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه اصطلاح د سوځیده هم بولي. د یو شمیر روختي متخصصینو په وینا د میدی زخم هغه وخت رمسته کیږي چې میده داخلی پخت مقاومت او تیزابی ترشحات و ترمان زدول یا تعدل خراب شد. په نتیجه که ده هضمی سیستم دفاعی عوامل گردولی گه و ده میده زخم یا چپ رمسته کیگه. پا دیره ده نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی ده کابل ده تپ پانتون استاد او ده علی آباد ده داخل سرویس موظف دکتر سه پرسر ده چه پا دیره با منگ تستم معلومات رفی تسیوریدون که هم کولای شئ بیا تلفون وکړئ د خبرونه ته خولمړی ډاکټر صاحب ته خرغلاس ویم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ورسته د الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره د خپل هواد خلق ته چې بهر کې دي که داخل کې دي بلنی که هیلی و سلامونه تقدیمم.
ډیر زیاته مننه. خبرونه په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایي مواد وخت چې خورو نو وروسته د خولې او مریضې نه میدې ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایي موادو یو اخیستن ځای دی. دلته علاوه د دې نه چې یو مجاوب ساختمان دی، یعنی یو خلا ده او نسبت نور مجرا د هضمي سیستم ده، دا لږ عرض دی، لوی دی او فراخه دی. دې کې څو حکمت دی. یو دا چې غذایي مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي، دلته توقف کی سکون کی ترسو چې دا حزم شي، تجزیه شي، د جذب دپاره آماده شي. او بلې خوا ځین ظرفیت یې ډېر دی. غذایي مواد په لوی حجم یوارې کولمو ته تیریدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پیښه کي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی، دا ډیر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوطه غذایي مواد هر نوع غذایي مواد چې معده ته داخلیږي، معده د هغه د هضم لپاره هماغه اړین افرازات کوي تر څو چې هغه هضم کړي. وروسته د هضم ځینې اسناشرته یا ډیډونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب دپاره او اطراح دپاره آماده شي. د وجود هغه ضروري یا اړین مواد وجود ته جذبیږي، غیر ضروري هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایي رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسې صرف کو یا وی خورو، نو معده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي، ځکه هغه معین ظرفیت لري او هغه خپله اندازه لري چې څومره غذایي مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوا ځینې دلته غذایي رژیم ارزښت لري، د بلې خوا ځینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې دپاره یو اضافي بار نه شي. نو میده دغه یو ساختمان ده. دغه مواد که زمان خلق غواړي چې میده سالمه پاتې شي سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري د هر نوع غذایي مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایي مواد په اساسي ډول درې ډوله دي دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعه شپږ کېږي یو قندي مواد یا کاربوهایدرېت دي پروټین دی او شحمي مواد یا غوړ مواد دي دې په څنګ کې اوبه معدني مواد او ویټامینونه دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي
له زابل ولایت نه یو اوریدونکی لرو د دوی پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
ډاکټر صاحب نه خو ته خاصه پوښتنه نه لرم خو که د خپل کټنځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کېدای شي وخت مراجعه وکړو
زه مخکې ناجیه جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې که زما د دندې ځای خو همدا دی او شخصي کتنځای که تاسو هدف یې نو زه په کلله پشته کې د شارو علي بلاکو مخې ته دلته زما مینه خان
کریم له هلمند نه مهرباني وکړئ
سلام ته دی علیکم وروره سره د دې چې ستا آواز ډېر واضح نه و خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کېږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي نو د پوزې وینې کېدل وروره ډېر عوامل لري ځینې عوامل په داخل خپل پوزه کې دي په موضوعي ډول او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي نور وضعیت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کې نو بهتره خو دا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړئ نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري یواری او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت یې ولټوي پیدا یې کړي ځکه دا یو ډېره موضوع ده چې د دې عوامل بیخي ډېر دي نو زه نشم کولی چې مخکې دې نه چې تا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستا تشخیص او معالجه درته ووایم
بله ډېره مننه دوستانو
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکړئ
اول محترم او محترم او محترم ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم چې موږ لپاره د پروګرامونو جوړو یو نو زه خدمت یې څنګه مې زنګ وعلي دي او زه دا پوښتنه لرم کله چې زه شیدې خورم نو په هغه وخت کې زما استفراق راځي او یې خوږی وي نو د څو چې استفراق ونه کړم یا زه نه سمېږم او کله چې بیا پر هغه باندې برنده یا چې څه وکړم نو بیا هغه تکلیف مې راپي یعنې که څه وخورم ام دا باندې استفراق کوم او که څه وکړم اما که هغه که چې زه برنده څه وکړم په هغه ګړي بیا مشکل راپي هیله کوم که لږ معلومات یو پوښتنه او بله پوښتنه دا د چې پروژې کې چې هغه روان ده نو د هغه دپاره د ټولو ښه چې پروژه ماته اول څه شو وخوره چې د معدې دپاره
ان شاء الله پر یاره به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې جرمن له ټلیفون مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
او ګران وروره دغه اوله توصیه خو مې درته داده چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیایي مواد دي ز خپل د یو ډاکټر په حیث خو اول توصیه مې درته داده چې کوشش وکړئ چې دا استعمال نکړي ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري نقص لري ځکه دا ټول کیمیایي مواد دي او صرف خواګه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي متاسفانه او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو عدم تحمل دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وای دغه عدم تحمل دا بعض خلقو کې په طبي ذاتی ډول موجود وي د شودو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولی عدم تحمل ورسره لري نو ستا دپاره بهترینه لاره دا ده چې کوشش وکړه چې کچیرې ډېر تکلیف درکوي خو شودې مه خوره بیا که فرض کوو چې ستا دپاره اړینه وي چې شودې وخورې او د دې نه د چاره نه نو د زما توسې ته ښه په دقت غوږ ونیسه چې زه ترتیب درته وایم هغه رقم وکړه انشاءالله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې عدم تحمل لري د هغې دپاره لازم داسې ده چې دفتن دې ډېر مقدار شودې نه خوري په اوله ورځ یو قاشوغه په دوم ورځ دوه قاشوغې په درېیمه ورځ درې قاشوغې یعنی هره ورځ یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغې نه شروع کړه دا د مستو کومې قاشوغې چې دي په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغې نه شروع که هر ورځ یو قاشوغه پې اضافه کوه تر څو چې یو ګیلاس او دوه ګیلاسو ته ورسئ که په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع کې او یو ګیلاس دوه ګیلاس ته ورسئ انشاءالله خدای مهربان ده چې تاسو ته به تکلیف نه دررسئ او میرانډا او پیپسی او کولا دا شیانو سره مه خوره چې هغه خپله ګازونه دي او کیدلی شي چې ستا په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دی د اسید په لحاظ یا د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتوي د دې نه خو بیخي ډډه وکړي پاتې شو شودې د شودو طریقه استعمال دغه ده چې ما تاسو عرض وکړم
بله یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ له زابل ولایت نه السلام علیکم
د میډیا باره کې ده کنه
بالکل د میډیا په اړه ده خبرونه
میری بار کی پکور کی میدا کی درد سوکھی لمبا کی بس دیر تکلیف رہی ہوئی بس کے پکڑ دینے سے اور دگا چیری واٹ سے ہوئی بس خواہ جنہیں جتنی تکلیف پر مشکل دہ سے اتنی سی سنگ واڑ ہوئی نہیں بس خواہ کر گئی بس بے کم سے وہ کری وہ بڑا دورہ جتنا روز کے نہیں مغل ہم نے چھوڑا لے سی وہ درد ہونا چاہیے مشکل
سکھا لند ہے
تقریبا کلونو خو نه دې کار عمر دی زنانه دی دې کار عمر
چنی انو ول او دې خورکی ته خدمت ته سی اول هم دا چې غذای مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تاخلم دا دې نه خوري یو لکه دغه زموږستاسه خل ګوډه ډیر استعمالي او دغه ګوډه چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضی کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده ده د خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د میدی تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشا مخاطی د یا داخلي فرش د میدی تخریشي تیزابونه تحریکي او بیخي ډیر مشکلات پیښي نو اوله توسم او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچی کیک روټ بسکیټ دی کې ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توسیم داده چې دا به نه خوري او نور طبیعي ذاتی غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د میدې تحریکي لکه مرچ خام پیاز یخی اوبه دا ایس کریم چې اوس ډېر زیات رواج شو دا بلې فاجعه ده چې د ملکی رای شو دغه شریه خوشاله کې دغه سکرین ګډي د لذت لپاره او د خلقو صحت ته توجه نشته فقط د خپل ګټه په نظر کې ده نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا میدی ته د میده کې د تیزاب و تحریک او د غشای مخاطی د تخریش او تخریب لپاره مضر ده نو دغه غذایی مواد چې ما تاسو ته نوم واخیسته دا به نه خوري یو دوم دا چې دا خورکۍ ته بل توصیه دا چې غذا به په وقفو خوري لږه به خوري، یعنی یوازې د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږو وخته خوري خو لږه لږه، او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه، مرچ، خام پیاز، ترشي دا به نه وي، او هغه نور غذایي مواد لکه کیک، کلچه او بسکیټ او دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي، اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي، لکه دا چپسونه او پاپړو، دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي، دغه به نه خوري. او ضمناً طبیعي مواد لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبه دا چې ما وویلې دغه به نه خوري، او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري. او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي، او بالغ دې لږ جګ کړي. ګران وروره، ستا په پوښتنه زه پوه شوم، دغه جټکه ورکول دا د معدې د مرضونو خاصیت نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي؟ دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده. تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ. دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ، زه ستاسو خدمت کې یم، او که تاسو ته راتګ مشکل وي، د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپله مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ، تاسو مشکل اول تثبیت شي، تشخیص شي، بیا به دوا درکړ شي. او دا د معدې خاصیت نه ده وروره، د معدې ناروغي دغه جټکه دا خاصیت نه ده، تاسو اتمن غلطه کړې ده.
مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلامونه او احترامات، مونه اجمل په ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
وعلیکم السلام.
دا څه څنګه نه دا سوال دی چې کله ډوډۍ خورم نو هغه په هغه مشتبه کې ورته ویل کېږي مې دې نه پرسې، زما دا مې دا سره پرسې چې یو قسم دا خېټه مې چې دا کېږي کله چې ګیپس ونیسي، د دې نه چې دا تکلیف نه یو، او بل نه چې کله چې مزل کوم ګټه شم هم په دې مېده باندې در راځي، دا په دې مزل کوم او بل خصوص دې کوم چې به دې دې چې په دې درد مې مېده باندې در راځي.
دغه مشکل چې کوم تا وویلې تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري، تر یو حده پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري. چې هغه جمله کې تاسو ویلې چې د غذایي مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف پیښي او بعد نفخ باد رامنځته کیږي، دا د هضمي سیستم په ناروغي ده، او تر ډېره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل دی. په ځینو وختونو کې کیدلی شي معده کې هم همدغه، خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري، د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي، اسناشر ته داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود دی، یعنی مجرا تنګه ده، دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګیږي، نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کې په معده کې، ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي، صحیح په معده کې باقی پاتې کیږي، ځکه تکلیف باعث کیږي. او تر ډېره حده چې زما شخصي تجربه ده، زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډېره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې هیواد کې، انتاناتو پرازیتونه ډېر دي، دا هغه نو غذایي مواد صحي نه دي، پرازیتي ناروغي. نو د دې ښه مشوره زما همدا ده چې دا مواد غایطه دي باید یوارې ټیسټ شي، وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی، د هغه تداوي وشي، ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي. او کچیر په دې رفع نشو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلی دغه مشکل دی دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې ایا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې تازهیې خو د پیلور شته نه شته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده کې تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 20